द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سلام شهی خدمانو اوریدونکو اوریدونکو د دیو راجیو او ټلویزیون خبری خبرونه پایل شول. ستاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او ز نصر کاکا.
نن د سې شنبه ورځ کال 2018 د جون د میاشتې شلمنیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې دا مهال د شپې لس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. په خپرونې کې تاسو ته هرکلی وایو. لومړی هم تاسو ته وړاندې کوو د دې خبرونو خلاصه.
نن په ګرد نړۍ کې د کډوالو او بې کورسه او خلکو ورځ منځل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې په زیات شمیر پښتانه د جګړو او ترګرۍ له امله بې کوره یا کډوال دي.
بلخوا د پاکستان قبایلي سیمونه د پارلمان د غړو یوه ډله وایي چې د اختر وروسته به په فاټا کې د اصلاحاتو عملي کولو لپاره احتجاجونه پیلوي.
او دلته واشنگټن ډي سي کې د افغانستان په اړه نوې تګلاره باندې تاوده بحثونه روان دي او چارواکي وایي دې تګلاره کې به په پاکستان باندې فشار کېدای سي زیات سي.
په خبرونه کې دا او یو شمېر نور راپورونه او موضوعات لرو. تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
ګلو قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون خپرونې ته یو بیا هم ښه راغلاست. په خپرونه کې پیل کوو د کډوالو په اړه له رپورټ څخه چې نن د کډوالو او بې کوره خلکو نړیواله ورځ په داسې حال منزل کیږي چې په ګډ د نړۍ کې 15 میلیونه خلک بې کوره یا بیا د کډوالۍ ژوند کوي. په پاکستان کې چارواکي وایي چې نږدې 46,000 کورنۍ د قبایلي سیمو څخه اوس هم بې کوره دي او د هغوی د بیرته آبادونې لپاره اقدامات روان دي. حمیدالله ورباندې نور تفصیل د سیمې څخه په دې رپورټ کې راکوي.
د پېښور حاجیزې کیم د هیواد د سلویختو هغه نور کلو په شان دی چې پکې افغان مهاجرین اوسېږي. د جلال آباد خیبری بیبي دلته 6 کاله ژوند وکړ. دا په کومه ورځ چې دلته راغلې وه په هغه ورځ یې په افغانستان کې د کورنۍ او ګاونډ 13 کسان وژل شوي وو.
خپلوان خو مړی مړی پکې ډېر وشولو. زما خپل ابی او خپل وراره مې په یوه ورځ شهیدان شولو او نور داسې د خپل پرځای چې مو 13 مړي په یوه ورځ شوي وو.
د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې UNHCR تر مخه دا وخت په پاکستان کې 1.4 میلیون افغان کډوال جن کوي. د کډوالو د پاکستانی کمشنر عمران زیب تر مخه 6 لک افغان کډوال نارجسټرډ دي او د اگست د میاشتې نه بعد دوی نوملیکنه پیل کیږي. 100 افغان مهاجرو په پاکستان کې 40 کاله بېکوري وکړه او د پېښور حاجیزې کیمپ اسرال حق وایي د دوی بېکوري د افغانستان د حالاتو له وجې ډېره اوږده شوه.
څوک به دې امید نه زموږ ولته سالویخ کال دېرش کال عمر تیریږي. د هر سړي هم دا تمه وه چې بس دا میاشت دوري کې موږ واپس وطن ته روان یو. پای کې دا غسو پیړۍ تیرې شوې.
UNHCR وایي د تیر کال په پرتله سخت کال د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیره راکمه شوې ده او د دې وجې د پاکستانی قانون ساتونکو ادارو لخوا د کډوالو سره ښه چلند د نوملیکنې نوې پروژه او د کډوالو د استوګنې په موده کې زیاتوالی دی. خو اسرائیل حق وایي اوس د ځایي خلکو رویې بدلې دي. سمو د وړاندې پورې په حاجیزې کیمپ کې 950 کورنۍ وې خو اوس پاتې کورنۍ 300 دي.
اوس خو د پولیسو لخوا نه هیڅ قسم تکلیف نشته لري. خو البته یو سو جوړ شوی دی چې لکه تاسو به کله ځي او کله به نه ځي. همدې وجې نه خلکو بس لونه ماتي او نور پرېږدل نه غواړي.
که څه هم ستنېدونکو افغان کډوالو ته په افغانستان کې د جون پیلولو معاش ګټلو او د امنیت مسلې په مطبوعاتو کې راځي خو یو افغان طالب علم عبدالبصیر وایي یوازې د تعلیم پوره کېدو ته ایثار دی او بیا به افغانستان ته ستنېږي.
او بلدا چې مطلب دلته کې هغه په لږو پیسو باندې به ډېر کار کېدو په نسبت د اغېزې او بلدا چې دلته امن او موږ په اسانۍ سره تللی شو. یونیورسټۍ ته هلته کوم سبقونه ویلی شو.
شمیری خای چې ایثار افغان کډوال یوازې هم هغه دي چې په افغانستان کې د معاش ګټلو وسیلې نه لري. خو تیر کال د امنیت ساتونکو ادارو لخوا د زورول کېدو وروسته دغه افغان کډوالو په پاکستان کې هم د معاش ګټلو وسیلې د لاسه ورکړې. خو د UNHCR په پاکستان کې استازي اندریکا رتواته په تیر ورځو کې ډیو ریډیو ته ویلي وو د پاکستان د حکومت لخوا د مهاجرو په اړه نوې پالیسۍ ډډه کوونکې دي.
forward looking policies by the Pakistani government.
پاکستان پر وسطے ورز کی ویلیو پہ حیوات کے دا غیر رجسٹرڈ افغان کڈوال و پشمیرہ کے نمائی کا میرا غلے دے دا کیمرمین ہاشم علی سرا حمید اللہ وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو ٹیلی ویژن پہ خبر
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
نو قدر من اوریدم کولیدم کو څنګه چې تاسو هم پوهیږئ نن شلم نیټه د جون د کډوالو نړیواله ورځ ده او ویل کیږي چې په ټوله نړۍ کې داسې 15 میلیونه خلک دي چې د ترهګرۍ لکبلا او یا هم د نام نه لکبلا د خپل کورونو څخه بي ځای شوې دي او یا هم د خپل هیوادونو څخه کډه شوې دي. د پاکستان قبایلی سیمه کې هم چارواکي وایي چې 23,000 داسې کورنۍ دي چې د خپل کورونو څخه بي ځای شوې دي. نور تفصیل یې تاسو ته نن بیٹنې په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په ټوله نړۍ کې نن د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال لمانځل کیږي چې قبایلي سیمې له تیرو 1500 کالو راسې تندروي په نامه له یو نه ختمیدونکي جنګ سره مخامخ دي. ایف ډی ایم ای چارواکي وایي د روانې تندروي او پوځي عملیاتو په وجه دا مهال هم نږدې د قبایلي سیمو سابقو رسوې 18,000 نه زیاتې کورنۍ د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. په دې کې زیات شمېر د شمالي وزیرستان کډوالو ده. د کډوال د خپلو کورونو څخه لرې وریا کډوالو په کیمپونو، کرایا په کورونو او خپلو خپلوانو سره میشته دي. دوی سره د امداد نړیوالو ادارو په ملاتړ مالی مرستې هم تر سره کیږي. د جنوبی وزیرستان څخه به کورسو یو کډوال پیر مینیمن دی وته وای
اول پټم شمې شکل د خپل علاقې نه وروته لري اخو ډېر سخت دی ورځې وي لکانه همیش سره څه سہولات وي به سر او سامان د کورونا وروته لري وي چې څه زمان دی نه وي د همیش په کورینا شپوتي وي اول دوا درې کولا خو همیش ډېر سخت تر کړو یغه نه بعد بیا ورې په ورې الله تعالی دره څه طریقه جوړه ک چې اجوان در حسن از طریقه تصیح شو.
ایف ډی ایم ای چرواکی وای دی عملیات په وجه به کورسوی نږدې 99% نه زیاتې کورنۍ بیرته په خپل علاقو کې په ځای کړی دي. که څه هم حکومتي چرواکی په زیات شمیر سره د کډوالو دی واپسې دفاع لري خو دروانه تر وای سره قبایلی سیمه زیات زیانمن شوې دي چې په خپل پوس په خپل ویب پاڼه باندې د قبایلی سیمو د ورانې عکسونه او ویډیوز اچولې دي. که څه هم د کډوال خپل علاقو ته واپس شي خو هلته دوی ژوند په څه ډول ده. د جنوبی وزیرستان یو بل کډوال رحمت شاه سود دی وته وای په سیمه کې بنیا دي اسنتیاوی د نشټ برابر دي
په چیک پوسټ نه باندې هان ډېر سخت تکلیف تای یو یو ګړای څلور څلور پنځه پنځه ګمټه دراوی او په یوک چیک پوسټ په بل چیک پوسټ نو نور هان ډېر سہولتین نه نشته لکه تعلیم چې کی مواد ای سیات ای ډاکټرون نشتا په سکول سے ماسترون نشتا ایف جون دی بار بار میز لکه درخواست نه کوي خو زه کوم خبره اور وینا دا خو میز څلور پنځه کوله کیږي چې میز لري په میز نه مخ تخل چې کی علاقې دی غو څه حال وي او د ځکه خلک سی په مخ واپس
وزیرستان سفر پر محل ولیدل چې میر علی او میران شاه سیمه کې ودانۍ په بشپړ ډول لمن زوړل شوې دي او واپس شي په زیات شمېر سره کډوالو په خیمو کې ژوند کاوه. که څه هم دوی ته له آزادۍ سره اجازه نه و خو دغه ویډیو د ګاډي سفر پر محل په موبایل جوړ کړه. جنوبی وزیرستان انتظامیه چارواکي هم په خپل تایید وی چې د عملیاتو په وجه نږدې 90% نه زیات کورونا زیانمن شوې دي. د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شریف خان دوی ته وویل دوی سره د کډوالو په سمبالولو کې غټ ملاتړ د امداد نړیوالو ادارو ده چې د کډوالۍ او د واپسې پر مهال له دوی سره غټ کومک وکړی.
څومره ریټرن شوی دی په دې کې دا یوازې مونږه پولیټیکل اډمنستریشن یا ګورنمنټ آف پاکستان آرمی نه په دې کې چې کوم دی مونږ سره نور ارګنایزیشن هم شامل دي چې په هغه کې سرفهرست چې کوم دی هغه یو این ایچ سی آر دی. یو این ایچ سی آر په ذریعہ باندې چې کوم دی مونږ ته ډېر زیات هیلپ راغلی دی چې په هغه د ګرانټ په شکل کې دی د پیسو په شکل کې دی او د ټونه نه چکم په ایمرجنسی بیسس باندې دی اغي چکم دی مونږ ته ټینټونه راکړي دي اوس هم چکم دی د یو این ایچ سی آر د ټینټونو تقسیم په مختلفو علاقو کې شروع دی.
او اخر د سیمه آزاد خبريال فاروق مسعود وای کڅ هم له نړۍ څخه په پراخه کچه سره د هیواد الات سرواکر د کډوالو په سر په ارباو ډالر مرستې تر لاسه شوې دي خو ویول د کډوالو په نامه تر لاسه شوې د غمرستې د هیواد ضرورو ادارو په لاسونو کې سره ختم شوې او دغه به کور شوې اغیزمنو ته ډیر په کم شمیر سره را طرف ورسېده
چې کوم د آی ڈی پیس په نوم باندې پیسې راځي نو دا غي استعمال چې دا هغه مرسته د نش برابر لید شي ایس پتنه لګی چې دا کوم فند د کنده چرته لګیږي او بیا دلته چې کوم د حکومتي زوردار د حکومتي زوردار داسې ادارې دي چې هغه زور لري پاور لري هغه هغه قسم خلکو ته دلته کار کولو ته عزت ورکي چې کوم د دوی ساتي نه کې عوام
یړ دی وک څه هم په پراخه کچه سره نړی دی کډوالو دی مشکلات هوارولو لپاره هلې ځلې کوي او مالی مرستې تر سره کوي خو بیا هم د هیواد کډوال په دې حکومتي چرواکو په دغه مرستو سخت نیوکه لري عدنان بیٹنای وایس اف امریکا دی رادیو او ټی وی
ز چی وخ زیم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
تکڑا
بی بی شیرین ایم
د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو کتر منارو دونکو خبرونه ته یو ری بیا هم شرغلاستا او اوس هم د کډوالو په اړه یو بل راپور چې ملګری ملتونو نن ویل دي چې کډوالۍ کې یا د بیکوري په ژوند کې ماشومان تر ټولو زیات اغیزمن وي او د ملګری ملتونو شمیرې وایي چې په د کډوالو نیمایي آبادی چې د هغه د ماشومانو ده او اغیزمن هم د دوی تر ټولو زیات وي چې نه د تعلیم اسانتیاوي وي نه د صحت او روغتیا په حواله سره څه انتظام شوی وي زموږ همکاري نایله محمد لیوی داسې ډاکټرې سره مرکه کړې ده چې هغه د شام او د اردن په سرحدي پل باندې جوړ د یو کډوالو کیمپ کې ژوند تیر کړی دی د ماشومانو درملنې کړې ده دغه ډاکټر هینا قریشی نومیږي دغه مرکه اورېدو ته ستاسو پام راګرځو
I spent a lot of time in the Zatari camp.
ما ډیر وخت په Zatari camp کې تیر کړی چې په نړۍ کې د کډوالو دویم لوی کیمپ دی. زما په فکر خلک نه پوهیږي چې هلته کې څومره ماشومان دي. هلته کې ماشومانو شمیره نږدې شپېته نه 15 فیصد پورې جوړیږي او مطبوعاتو کې اوس دغه خلک ښکار کیږي چې په خوا به یوازې تونره و خلک خودل کېدل. تر ټولو زیات اغیزمنه حصه د ماشومانو ده او هغه کونډې میندې چې خپل ماشومانو پاملرنه کوي.
چکم ماشومان تاسو له د علاج لپاره راتله هغه ته به کم قسم بیماریانه لګېدلې وي
په
دغه کډوالو ماشومانو کې زیات مرزونه هم وي چې پکې په ګنشمیر کې یو ځای اوسېدلو او بیا د صحیح صفایي نظام د نشټوالي له کبله دوی ته لګېږي دغه مسله ځکه هم دا چې کم کې خلک په ګنشمیر کې یو بل سره ژوند کولو باندې مجبور دي ما دا سر ډیر کې سونه هم ماشومانو کې لیدلې دي چې د یو صدمې نه تیرې دو ورسته د عصبي فشار سره مخ شوې دي په دغه ماشومانو کې لسو دولسو کالو عمر ماشومان شامل دي چې عصبي فشار او ویرونه کټ لمدوي دوی د ویرې او د کېدې نشي او د 15 کالو عمر والا ماشومان ځینې وخت خبرې هم نشي کولی
د خلکو څه سوچ دی د شام کډوالو د امریکې ته راتلو باندې د یو امریکنې په هیڅ د یو ډاکټر په هیڅ څه سوچ لري
سو دټس ا ګریټ کوېشن آی ثینک
زما په نظر خلک په دې نه پوهیږي چې کډوال هم داسې ژوند کول نه غواړي مونږه فکر کوو چې هر څوک د امریکا ښه ژوند کول غواړي خو دغه کډوال په شام کې د جګړې مخ کې ښه ژوند لرلو دوی ښه تعلیم لرلو او د 90% نه زیات ماشومان په سکولونو کې داخلو نو دا د دوی خوخه نه ده چې کم کې ژوند کوي امریکای ترازی چې اکثره خلک داسې ګڼي دوی ډیر شکرګزار دي چې خلکو ورسره مرستې کړې دي او دغه خلک د ضرورت نه زیات مرستې غواړي هم نه امریکایان په خپل هیواد باندې سخت افتخار لري او کله کله خلک دا هیر کړی چې د شام سره تعلق لرونکي خلک هم په دې ویاړ لري چې دوی د شام وګړي دي.
نوځت منو اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري. ستاسو د ملتیات څخه مننه کوم چې تر دا د مزمن سره په خبرونه کې مالیاس او اوس هم یو بل راپور ولوري. تاسو په مرګ ځو چې د کډوالو په تړاو دی. نن د کډوالو نړیواله ورځ څنګه چې تاسو ته مو وړاندې هم ویل چې د نړۍ په کچه داسې 15 میلیونه خلک دي چې کډوال دي او ملګری ملتونه دا هم وایي چې د بشري مرستو کمی هم دی چې د دغه کډوالو سره مرستې وشي په بیلابیلو کمپونو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخ دي دغه کډوال. نور تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار بختور شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په تیرو څو کالو کې د شام نه په لویه کچه د کډو لړۍ روانې دي، چرته چې له تیرو شپږو کالو راسې خانه جنگي روانه ده چې پکې د دواړو خواوونه عام خلک د حملو ښکار کیږي او هم د خودکره دولت اسلامي د وسلوالو لخوا د ترهګر حملو سره مخ کیږي. هر څکه په شام کې د خودسر اسلامي امارت یا داعش ډله نن سبا د مات سره مخ ده، خو د شام کډوال بیا هم پوه نه دي چې کله به خپلو کورونو ته ستنېږي. دا په لبنان کې د شام یو کډواله ده.
تر څو چې امن نه وي راغلی مونږ بیرته نشو تللی. مونږ به چیرته اوسیږو، څه به خورو او د چا چې لوی کورنۍ وي او کورونه یې هم ران وي هغوی به چیرته ځي؟
اکثره کډوال د ملګرو ملتونو لخوا جوړ د خیمو په کیمپونو کې ژوند کوي تر څو یو بل درېم هیواد ته واستول شي. اردن چې ټوله آبادي یې 10 میلیونه ده، پکې 10 لاکه پناهګزین دېره دي. په داو کې ځنې د تشدد او زور زیاتی سره هم ښکار دي. جین فلیمنګ د وکیلانو د یو نړیوال تنظیم غړې ده چې په لبنان کې د دغه سي 500 پناهګزینو مرسته کوي.
مونږ دغه پناهګزینو ته وایو چې تر هغې به ستاسو مرسته کوو تر څو چې تاسو په خپله د خپل ځان ساتلو جوګه شي او تر څو چې په خپلو خپو ودرېږئ. مونږ به تر 10 کالو 20 کالو یا ټول عمر هم ستاسو مرسته جاری ساتو.
په نړۍ کې د روانو جنگونو او کشالو د لاسه د پناهګزینو شمیره سخ کال تر ټولو زیاته 15 میلیونه ته رسېدلې. ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR د زیاتېدونکو پناهګزینو د پاره د فندونو د کمی سره مخ ده او وخت په وخت د نورو مرستو د پاره خواستونه هم کوي. په وروستیو کې دغه ادارې د اسلامي هیوادونو د مشرانو نه اجازه تغیسته چې د دوی وګړو نه د خیر زکات پیسې هم د پناهګزینو د پاره راجمع کړي. د اسلامي هیوادونو وګړي زکات حکومت لور کوي، ولی اوس به د اکثره مالدار اسلامي ملکونو وګړي هم د حکومت په ځای زکات پناهګزینو لور کولای شي. محمد ابو اساکر په منځني ختیځ کې د کډوالو د ادارې UNHCR د اطلاعاتو د څانګې چارواکی دی.
هذا البرنامج الابوال تذهب 100% كامله ومباشره.
د دې پروګرام تر مخه خیرات زکات سل په سله پناهګزینو ته رسی او لکه د UNHCR د نورو پروګرامونو په شان پکې کټوتی هم نکېږي، چرته چې د خیراتي فندونو نه هم 5% انتظامی ټیکس اخستل کېږي په کوم چې دغه اداره چلیږي.
رپورټونه وایي په ګرد نړۍ کې په هر منټ کې 40 کسان د جنگونو کشالو د لاسه بې کوره کېږي. د فندونو کمی د دغه سي پناهګزینو په مشکلاتو کې نور هم زیاتې راوستي شي.
قدر من اوریدونکو د دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د زموږ د ویب پاڼه پته ده voanews.com/diva. او تاسو ته وایي چې په نړۍ کې او په سیمو کې مو د کډوالو په اړه رپورټونه واوریدل او اوس هم په دې اړه نور معلومات درکو. زموږ همکار ارباب محمود علي د وختي له کیپیټل هیل څخه له موږ سره په ویډیو لینک باندې ملګری سوی دی. ستړي مسې په خیر علي
نسیر کاکر صاحب
ډیر مننه. ارباب صاحب کدارته وایسته چې په نړیواله کچه د کډوالو ستونزه څومره ژوره ده؟
دلته کې ډېر سیزونه دی هغه په پام کې ساتل پکار دي. که په شام کې د جګړه وګوري خانه جنگي کال 2011 کې شروع شوی وه او اوس دا وخت کې روس، امریکا او بیا سعودي عرب، ایران دا پکې خپله راګډ شوي دي او دا ملکونه خپله بهر کې خارجي ملکونه په خپلو کې اختلاف لري د صدر بشار الاسد په پاتې کېدو او نه پاتې کېدو. د داعش ملګري څوک دي څوک مخالفت کوي دغه څومره ژوره ده. پاکستان افغانستان کې کتل شي، افغانستان کې هم ډېر زیات کډوال دي، دا پاکستان کې پاتې کېږي، ایران کې پاتې کېږي او دغسې یورپ ته هم ډېر خلک تللی دي. سومالیا کې که وکتل شي نو هلته کې مخالفینو تر منځ کم چې وسایل دي، قدرتي وسایل دي، په هغې باندې جګړه راولاړه شوې ده او دغسې نړیوال ملکونه دي د هغې خپل مفادات هم پکې تړلي دي. نو دا په دې وجه هم ژوره ده. او بل پاتې په افغانستان کې اوس هم جګړه ده روان میاشت کې تاسو ګورئ په افغانستان په کابل ښار کې بمی چاودنه شوې وه، لوی مرګ ژوبله ترې رامنځته شوه. دغه شان دغه شخړه روانه ده. په شام کې وکتل شي نو مسلسل جګړې روانې دي، ډزې روانې دي، هوایي بمباری کېږي، دغه روان دي. کډوال چې دی افغان یورپ ته هم روان دي، امریکې ته هم روان دي. نو دلته کې وکتل شي او بیا پاکستان په زور څه وخت کې مخکې کتل چې افغانستان ته کډوال واپس په زور لیږل. دغه سری د امریکا اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ چې کله اقتدار سنبال کړل نو هغه وایي چې د شام کډوال چې کوم راځي هغه یا مسلمان کډوال چې کوم دلته افغانستان امریکې ته راځي هغه بیا ستونزه د امریکې لپاره مفاداتو لپاره یا امریکا ته خطره جوړېدی شي. یورپ کې هم ځینې ملکونه بیا کډوالو باندې پابندي اعلان کړه، سرحدونه وتړلی شو. د کینیډا او د جرمنی چانسلر چې و مشران چې وو هغوی لارې پرانیستلې. نو د کډوالو دغه ستونزه وه چې دلته د هغوی د اغستلو لپاره هم دغه ملکونه په خپلو کې اختلاف دي، اختلافات ښکار دي او بیا د دې خپل هیوادونو کې هم جګړه لا دوام لري. نو دواړو طرف ته نه په خپل هیواد کې پاتې کېدی شي او نه بهر ملکونه بهر.
بالکل ارباب صاحب، کدا راته ووایسه چې په اروپا او امریکا کې دغه اداګانې کېدې چې له منځني ختیځ څخه به زیات شمېر کډوال دوی قبلوي، خو اوس داسې ښکاري چې په دغه تګلاره کې بدلون راغلی دی. علتونه یې څه دي؟
دلته کې په ترکی کې غونډه شوې وه او برسلز کې هم غونډه شوې وه، د دین علاوه نورو ملکونو کې هم غونډې کیږي او د هغوی دا کوشش دی چې برتانیې ته یا یورپ ته چې کب څومره کډوال تله یا امریکې ته یا نورو ملکونو ته چې کډوال تله نو دوی دا کوشش کوله چې دا کډوال هم چې څنګه ورته په پاکستان کې انټرنلی ډسپلیس پیپل ورته ویل کیږي یا پرسن ورته ویل کیږي یا پاکستان کې ورته بیا وروسته د زیاتره قبایلي سیمو نه خلک کړی وي دغه کډوال ته ټمپرری ډسپلیسډ یا ارضی توګه باندې د بیکوره شوي خلکو نومونه ورکړل شو د خپلو علاقو کې یا د ګاونډي ملکونو سره نږدو ملکونو کې آباد کړي. دغه طرف ته هڅې روانې وي او همدا کتل کېږي په اردن کې بھی نو کډوالو کیمپونه جوړ شوي دي د شام کډوالو لپاره، کو سعودي عرب کې وګوري هلته کې کیمپونه جوړ شوي دي، دغه شان ګیر چاپیره ملکونو کې جوړ شوي دي. خو یورپ چې کومې اداګانې کړې وي او یا کوم کوششونه کوي په هغې کې لږ کمزوري لیدل کېږي، ځکه چې یورپ کې پرله پسې بمی حملې یا ترهګ اگر حمله وشوي دلته امریکا کې پرله پسې حمله وشي او بیا د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ چې کله اقتدار واکې ترلاسه کړي نو هغه وخت کې هم د هغوی لخوا کوم بیانونه رامنځته شوي. نو کال 2013 کې به بیا کتل کېږي چې د یورپ او بیا د امریکا لخوا چې کومې ژمنې شوې وي او یا کوم د کډوالو ستونزو ته پام ورکول کېږي دا څه تګلار رامخته کېږي. نو کال 2013 به کتلی شي، خو کال 2018 کې دا وایي چې ملګرو ملتونو وایي چې شمیره ریکارډ کچې ته رسیدلې ده.
او د نړیوالې ټولنې د دې تګلارې کې ستونزې څه دي؟ او نړیواله ټولنه وایي څه چې دغه کډوالو ته په خپلو هیوادونو کې د ځای ورکولو په حواله سره دوی له کومو ستونزو سره مخ دي؟
یو ستونزه چې دینه مخکې بختور شاه صاحب کوم یو پیکیج مو کته او نور ملګرو مو چې کوم ویډیو پیکیجونه شریک کړه نو په هغه کې هم دا ویل شو چې یو مالی مرستې دي د دغه ادارې سره، ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره چې کوم مالی مرستې دي هغه هم په هغه کې وخت په وخت باندې دوی خلکو ته اپیلونه کوي او ملکونو ته هیوادونو ته اپیلونه کوي چې دوی سره مالی مرستې وکړي شي. دویمه خبره هغه هم دغه ده چې د څومره کډي خلک کډي کوي، یو خو په خپل ملک کې د هغوی خانه جنگي وي، جګ جګړه روانه وي، یا د مذهب په بنیاد باندې خلک زورول کېږي په خپل هیوادونو کې، هغوی دغه نه تښتېدل غواړي، یا د دوی سره د نسل په بنیاد باندې زیاتې کېږي، د جنس په بنیاد باندې زیاتې کېږي. نو دا خلک د هغه ځای نه د خپلو ملکونو نه په تک کولو یا پکړو کولو باندې مجبور کیږي یا ماشی ستونزې هم راځي همدغه وجنه دغه ترقی یافته ملکونه یا مخ په وړاندې تلونکي ملکونه کوشش کوي چې په دغه هیوادونو کې دغه ستونزې حل کولو ته پام وکړي خو اوس هم په دې نیوکه کیږي چې هغه نه پام نه ورکول کیږي څنګه چې د دوی ذمہوارې جوړېدلې شي
ډېره مننه ارباب محمود علی او کورودان
مهرباني ستاسو
نو قدر منو عزت منو اوریدونکو اوریدونکو خبرونه الله دوام لري نور راپورونه هم لرو ویجوی او مرکی هم لرو تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ د مهال زو د افغانستان ولوري ته چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي څلور څلوېخ فیصد داسې ماشومان دي چې هغوی د تاوتریخوالي له کبله ډیر ځوریږي نن دغه کمیسیون یو راپور جاری کړی دی چې هغه کې ویل کیږي یو فیصد ماشومان د وسلوالو په توګه ګمارل کیږي او د هغوی څخه د وسلوالو په توګه کار اخیستل کیږي نور جزئیات تاسو ته په ریپورت کې حکمت سروش داشنا تلویزیون او رادیو خبریال اوړاندې کوي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو تازه څېړنه شي چې په افغانستان کې 9% ماشومان بے ځای سوي د دې کمیسیون چارواکي وایي 44% ماشومان له فزیکی او همدومره له رواني تاوتریخوالي سره مخ سوي دا څېړنه ښیي چې 1% ماشومان دولتي ارګانونو او خصوصي کسانو په پوځي ډلو کې شامل کړي خو د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په جګړه کې له ماشومانو څخه د ګټې اخیستنې په اړه په دې څېړنه کې څه نسته
راغلو د مخالفینو په هغه کې تاسو لیدل دي چې په مطبوعاتو کې هغه ماشومان چې سن د دوی عمر د 40 کال څخه راټی دي نیول شوي د وخت نه وخت موږ بار بار په خپلو مطبوعاتي اعلامیو کې د جنگ دواړو خواو ته خواست کړی چې دوی د بین المللي بشر دوستانه قوانین او دوی د جنگ قوانین او په خاصه توګه د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون ته چې هغه د دوی څلوېښتمه او یو دیرشمه او اته دیرشمه ماده صراحت لري چې ماشومان باید په هیڅ نوه حالاتو کې په جنگ کې ښکېل نه وي دغه اقدامات مو کړی وایس
دا څېړنه ښیي چې د روغتیا په برخه کې د درملو د بیل وړوالی د ډاکټرانو نشټوالی او روغتیايي مرکزونو لريوالی د افغان ماشومانو لپاره ننګونې دي په څېړنه کې راغلي چې 1% ماشومان ویلي چې تر اوسه نه دی واکسین سوي
و د بد تاثیر وز دغه ته وینې په دې کوڅو کې د ماشومان په دې مټ کم ګرځي په دې خاورې کم ګرځي په دې ګرمۍ کم ګرځي دا ژوند او زندگی الات چې څوک پر په خواري او په درس او په تعلیم اخته اغه نه په دې خاورو کې گزاران کینې په دې ژوند کې کی د خپل پر هغه خپل پر خواري ولاړ دي خپل خواري کوي الات او زندگی د ډیر پر د ماشومان باندې سخت چې وسنه د مکتب په پیدا کې نه کلینیک ستانه او بل څه موږ یو ماشوم چې مریضان سی وسالانه زیات ماشومان مریضان دي موږ په دې کم کې کلینیک نه لرو
کارپوهان وایي په افغانستان کې ماشومان د جګړې قربانيان دي او همیاب زار دي لیکوال او څېړونکی محمد یار یار وایي افغان دولت کورنۍ او تعلیمي مرکزونه باید د ماشومان خوندي ژوند او زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي
یوې خوا څخه کوچنیان د جګړې په هر غاړه کې جذب سي د جګړې په لیکو کې دی فعال سي د خپل د کوچنی آینده ور خرابوي او له بلې خوا څخه همدغه ناامني لامل دی کې چې کوچنی نه ښوونې روزنې ته لاسرسی ولري نه نورو هغه اساسي حقونو ته چې کوچنی لري هغه ته لاسرسی ولري د ټولو کوکتور شو لاندې کېږي په نتیجه کې د ټولنې بنیاد موږ ویلای شو چې د کوچنی د حقوقو په پایمالې دو سره لمنځځي او نړیږي او دا ډیره لوی فاجعه ده د ټولنې لپاره
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ماشومانو د ستونزو په اړه په بیلابیلو مواردو کې افغان دولت ته د اقدامات وړاندیزونه کړي او د هغو څارنه کوي حکمت سروش د امریکا غږ آشنا تلویزیون کابل
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
قدرمنو اوریدونکو په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ سره لسی، facebook.com/voadiw او هم دا ډول twitter.com/voadiw. او سمې ور بیا زو د افغانستان لوري ته، چیرې چې په مرکزی پروان ولایت کې د باګرام پوجي هوایی ډګر ته نږدې اته تنه ملکی کارکونکي د وسلوالو په ډزه په ډزو باندې وژل سوی دي او دوه نور ټپیان دي. چارواکی وایي چې وسلوالو دغه کسانو باندې ډزې هغه وخت وکړې چې دوی له باګرام هوایي ډګر څخه د کار وروسته کور ته روانو. تفصیل ور باندې راکوي حکمل روان په دې رپورت کې.
د هیواد په مرکزی پروان ولایت کې د باګرام فوزی هوایی ډګر لس تنه ملکی کارکونکي د وسلوالو په یو غلچکی برید کې مړه او ټپیان شوي دي. د پروان امنیې کمانډان محمد زمان مموزی له ډیوې سره په خبرو کې ویل په موټر کې سپاره لس تنه کارکونکي هغه مهال د وسلوالو له کمین سره مخامخ شول چې د شپې د لسو بجو په شاوخوا کې د باګرام هوایی ډګر څخه خپلو کورونو ته ستنېدل. مموزی وایي په دې وسلوال برید کې د باګرام فوزی هوایی ډګر تتن ملکی کارکونکي وجل شوی او دو نور ټپیان شوی دي.
متاسفانه تیر شپه لس بجې د باګرام ولسوالۍ نه د شاکا کلي کې عمومي سړک ده چې پروان کاڅه وسلوي نامعلومو خلکو په یو سراچه موټر ډزې کړي. لس کسه سوارني لرله، اته کسه شهیدان شوي دي، دوام زخمیان دي. دغه خلک د باګرام عمومي میدان کې دا کاریګر و، دا ملکي خلکو سالته دوکانداري کې.
د پروان امنیې کمانډان مموزی زیاته کړه له برید سره د تړاو په تور دوه تنه شکمن کسان نیول شوي او هر اړخیزې څېړنې د امنیتي ادارو لخوا په جدي توګه ترې روانې دي.
منطقه کې مونږ مخکې ځینې چې دا واښه وسي هلته مې سړی نیولی ده. ما همدغه مقصد چې یو نن هم یو مالک بل ونیوو چې د پغمانو دوه لاسي بمونه ورسره وویل چې زه همدلته جهاد کوم، نو سره مو نیولی ده. وګورو چې د دې تحقیق جریان لري، طالبانو دلته فزیکي حضور نه لري دا منطقه کې، نو په یوه تروریستي حمله بوي.
تر دې دمه د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. د کابل شمال په طرف پروان هغه ولایت دی چې د بهرنیو ځواکونو اړونده د باګرام سترې فوزي هوایي میدان پکې موقعیت لري. په یو بل رپورت کې تیره شپه پر حکومت د اعتراض لپاره د کابل ښار په یو شمېر څلور لارې کې لګول شوي خیمې د امنیتي سرتیرو لخوا د راټولېدو پر مهال د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمن نښته شوې. که څه هم امنیتي چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډې کوي، خو د ترلاسه شویو رپورټونو پر اساس په نښته کې چې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمن رامنځته شوې، د اعتراض کوونکو د ډلې دوه تنه وژل شوي او لږ تر لږه اته نور ټپیان شوي دي. رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن د کډوالو نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د کابل د تیرې شپې پېښې ته په اشارې سره وویل د امنیتي سرتیرو او متارزینو ترمنځ په خوډب او نښته کې د متارزینو له ډلې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. ښاغلي عبدالله له امنیتي ادارو وغوښتل چې له ملکي خلکو سره د مخامخ کېدو پر مهال د پر افطار او سلوک کې د هېواد اساسي قانون ته درناوی وکړي. دای وای تیر شپه چې کومه پیښه رامنځته شوې په هغه کې زمونږ یو تن هیوادوال په شهادت رسیدلی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د دې پیښې په اړه تر دې دمه د جنایي او عدلي طب پایلې نه دي په ډاګه شوي او له امنیتي ادارو څخه په جدي توګه غوښتنه لرم چې د قانون مسؤلیت له مخې له خپلو هیوادوالو سره په خپل چلن او برخورد کې قانون ته احترام وکړي. د کابل ښار د زنبک په چوک یا څلور لارې کې او د ښار په یو شمېر نورو سیمو کې اعتراض کوونکو لخوا لګول شوي خیمې د یو تن له وژل کېدو او د شپږو ملکیانو د ټپه کېدو په پایله کې د پولیسو لخوا په داسې حال کې لرې شوې چې د تېرې میاشتې په یو دیرشمه نېټه په کابل ښار د ترهرګرو د خونړیو بریدونو د غندلو په هدف له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې او وروسته د ښار په ګڼ شمېر چوکونو کې په حکومت د اعتراض په توګه خیمې ولګول شوې. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل راپور ولور د ساسو پام را ګرځو چې دلته په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان په اړه د امریکا په تګلارې باندې تاو د بیسونه روان دي او ځینې چارواکي په دې نظر دي چې امکانات دی وی په دغه تګلارې کې په پاکستان باندې فشار زیات دی سي. تفصیل راکوي زموږ همکار افتخار حسین په دې رپورت کې.
په واشنگتن کې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د افغانستان ستراتیژي په اړه بحثونه روان دي او د رایټرز خبری ایجنسی یو وروستی رپورت وایي کې دی شي په نوې پالیسۍ کې د پاکستان پر ضد ځینې سخت ګامونه واخیستل شي. د امریکا، پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي یو غټه وجه په پاکستان دا تورونه دي چې حقانی جنگیالي ډلې ته په خپل خاوره پټ ځایونه ورکړي دي او دا په افغانستان کې بیا د افغانانو او امریکایانو پر ضد په تشدد کې بوخت ده. وایس آف امریکا ډیوه راډیو چې کله دا پوښتنه په واشنگتن ډي سي کې د پاکستان سفیر اعزاز چودري نه وکړه، څو ورځې وړاندې په قبایلي سیمو کې د حقانی جنگیالي ډلې کمانډر ابوبکر ووژل شو نو پاکستانی امنیتي ایجنسو یې پخلی وکړو. نو بیا کله چې تاسو دلته په واشنگتن ډي سي کې د پاکستان د رول خبره کوي نو دفاع څنګه کوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې اعزاز چودري په پا پاکستان کې د حقانی جنگیالي ډلې موجودیت رد نه کړو، ولې دا یې وویل چې په پاکستان کې دوی د ټول ترهګر ډلو پر ضد عملیات کړي دي.
د نورو ترهګرو ډلو په اړه کمی چې اوس هم شته دی، زه به دا ووایم چې موږ د رد الفساد په نامه یو بل پوځي اپریشن پیل کړی دی او هدف یې هم دا دی چې دغه ترهګرې ډلې له منځه یوسو. موږ به خپل خاوره د چا خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدو.
د امریکا افغانستان لپاره نوې ستراتیژي په حق لا په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وایي چې تمه لري په دې نوې پالیسۍ کې به هغه ډلو پر ضد کاروایی کیږي کوم چې په سیمه کې په تشدد کې بوختي او پراکسیز یعنی د بل په وینا دغه تشدد په افغانستان کې ترسره کوي. وایس آف امریکا اردو څانګې ندیم یعقوب ته په خپل مرکه کې ویلي دي چې ترهګري د پاکستان او افغانستان یو ګډه مسله ده.
زه به یو وار بیا ووایم، هغه ډلې کوم چې په افغانستان کې بدامنی خپروي نه یوازې افغانستان بلکې په سیمه او ټوله نړۍ کې، ترهګري دوه اړخیزه یا درې اړخیزه مسله نه بلکې یو نړیوال چیلنج دی.
په واشنگتن کې او د پاکستان او افغانستان په سیمه کې آزاد سیړونکو داسې فکر کوي چې امریکا لا د خپل تاریخ تر ټولو اوږد جنگ کم چې په افغانستان کې روان دی دا ختمول وي، نو اوس موقع ده چې د تیرو شپاړسو کالو کمې او غلطۍ ختم کړي او نوې پالیسي پر ځای کړي په کوم کې چې افغانستان کې ترهګر ډلو سره سره د پاکستان منفي کردار له منځه وړلو ته هم ځواب ویلي شوی وي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
ګرانو قدرمن اوریدونکو اولیدونکو، اوس هم د خبرونې په دې ځای کې مطبوعاتو ته کتنه کوو او دغه کتنه د تل په شان زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره وګورو چې هغوی ستاسو لپاره کومه موضوع خوښه کړې ده او کومه موضوع برسیره راغلې ده.
نن د امریکای په غنو اخبارونو او د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د رائټر خبر رسانی ایجنسی یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی کوم چې د افغانستان په حق له د امریکای د نوي حکمت عملی پترس کې پاکستان باندې د فشار راوړو په حق له دی او غدا چې پاکستان د خپل خوره پراته هغه جنگیالي اوچقي څوک چې پاکستان نه افغانستان ته اوړي او غلطه په افغان او نیټو فوزونو خونړی حمله کوي. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې امریکانو چارواکو رائټر سره د خبرو اترو په موقع ویلي دي ښکاری داسې چې د صدر ترامپ حکومت افغانستان له په نوي جنگي او سیاسي تګلارې د غور کولو په وخت د امریکې د ډرون حملو د زیاتولو د پاکستان د ځینې امداد د بندولو او پاکستان له د غیر نیټو د ورکړې شوی اتحادي حیثیت درا کمولو په امکاناتو هم غور کړی دی. البته د پینټاګان ویان ایډم سټمپ ویلی دی چې امریکا او پاکستان به د قومي سلامتیا په یو شمیر مسلو کې خپل همکاري جاری ساتي. خو بلخوا رایټر خپل رپورت کې دا هم ویلی دی چې د افغانستان په حق له د امریکې په نوې تګلارې د غور کولو په وخت پاکستان کې د افغان حکومت د مخالفت لارو د محفوظو اډو ورانولو په مسله تفصیلي بحث شوی دی، ځکه چې جنگیالو د خپلو دې محفوظو اډو په زور افغان جنگ د امریکې او د افغان حکومت د قابونه بهر وسته دی. رائټر د یو نامعلومه امریکني چارواکي د خلی لیکري دي چې امریکې چری هم د پاکستان په لوري د خپل حکمت عملای په مکمله توګه سرګندونه نه ده کړې، خو په نوې امریکنۍ تګلارې کې به اوس امریکا په صفاټکو کې وضاحت کوي چې امریکا پاکستان نه سغواړي. د رائټر په رپورت کې دا هم ویلې شوې دي چې د پاکستان په معاملې د ترامپ د حکومتي چارواکو دننه اختلاف دی. ځینو امریکانو چارواکو دا خبرداري ورکړې ده چې پاکستان سره د امریکې د موجوده رویه په جاري ساتلو به پاکستان چری هم د خپل لارې نه وونړي. دا امریکني چارواکي په هر حالت کې د یو ایټمی طاقت پاکستان دننه د امریکای یو مخلص اتحادی غواړي. بلخوا پاکستان په خپل خوره دورانکارو د اډو د موجودګۍ نه چټ انکاری دی او د امریکای په دې داوی تو سخت کار کړی دی چې د پاکستان د مخبره د فوزی ادارې ایسای ګنی حقانی نتورک سره جوختی رابطې دي او د حقانی ګون جنگیالی ګنی افغانستان ته خونړو حملو لا لیږي. ځینې امریکني چارواکي او د سیمې د حالاتو ماهران وایي چې پاکستان چری هم د امریکې یو ادباري اتحادی نشي کېدی. دوی پاکستان له د غیر نیټو اتحادی حیثیت پورې خندا کړې ده او تجویز وړاندې کړی دی چې پاکستان نه دا حیثیت واپس واخیستی شي. په بروکینګ اداره کې د پاکستان د معاملو ماهر بروس ریډل وایي چې پاکستان چری هم د امریکې اتحادی نه دی پاتې شوی. پاکستان اگر که نه خو ایران دی او نه شمالي کوریا خو اتحادی هم نه دی. رائټر لیکي چې پاکستان نه د غیر نیټو د اتحادی حیثیت واپس اخیستل به پاکستان خپل ډیره بې عزتي وګڼي. خدا هم نه د معلومه چې ترامپ حکومت پاکستان نه د دې حیثیت په واپس کولو کې څومره سنجیده دی. د رائټر په رپورت کې اوباما حکومت کې د پاکستان، افغانستان او د وسط ایشیا لپاره د نائب خارجه وزیر ډیوډ سیډ نه د خلی لیکلې شوی دی چې پاکستان لا د اهم اتحادی حیثیت ورکول یو ډیره نقصانی فیصله وه. په دې د پاکستان پر رویه کې ویخت بر فرق نه دی راغلی. رائټر د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې امریکا په پاکستان امداد بندی نو دین چین ته فائدہ ده، ځکه چې چین د وړاندې نه پاکستان کې شپېته ارب ډالر سرمایه کاری کړی ده. دوی ملار امریکی سره دا چې ډرون حملی زیاتی کې او پاکستان کې دننه هم زینه هدف کی. د پاکستان یو دانشور د نوم نه خودرو په شرط ویری دي چې پاکستان کې دننه د ډرون حملو په جواز کې د امریکا دا خبره اونیسی چې هر کله چې پاکستان زموږ دشمنان د خپل خورې نه نوباسي نو مجبوری ده چې امریکا یې وباسي.
منوریدونکو دا مهال بیا یو سیمه ایز راپور ولوري ته ځو چې د پاکستان قبایلی سیمونه پارلمان د غړو یو ډله وایي چې دوی په دختر روس ته خپل احتجاجي کمپاینونه پیلوي، ځکه چې په فاټا کې د اصلاحاتو عملی کول ځنډیدلې دي. نور تفصیل یې تاسو ته ابراهیم شنواری په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو شپږ آزاد غړو پخوانی پارلیماني مشر او د خیبر جنسۍ سره تعلق لرونکي ایم این اے حاجی شاجی ګل اعلان کړی چې د کرم ایجنسۍ نه ټاکلی شوي آزاد ایم این اے ساجد توري هم د کرم ایجنسۍ سره تعلق لرونکي سینیټر ساجد توري او د باجوړ جنسۍ د پاکستان مسلم لیگ ډلې ایم این اے شهاب الدین خان په ګډه مرسته به د وړوکي اختر نه پس په ګرد قبایلی سیمو کې د دوی لخوا په پارلیمان کې وړاندې کړی شوي په قبایلي نظام کې بدلون او دغه سیمې د خیبر پختونخوا سره شاملولو په حق له آئینې ترمیمی بل په حق کې د قبایلی ولس مرسته ترلاسه کولو او د مسلم لیگ نواز ډلې په دغه لړ کې دوی سره شوی وادي نه ترسره کولو په ضد به یو پراخه کمپاین شروع کولی شي. ډیوه راډیو سره په دغه موضوع شوي په ځانګړې مرکه کې حاجي شاجي ګل په ډاګه کړه چې د خپل دغه د قبایلی ولس مرسته ترلاسه کولو کمپاین کې هغه او د هغه ملګرو ته د هیواد ځینې لویو سیاسي ګوندونو د مشرانو هم مرسته ترلاسه ده او ورسره د حکومت سره هم په رابطه کې دي. یاد دی وی چې هم د اصلاحاتو په حق له د آئینی ترمیمی بل په اړه د شپږو آزادو قبایلی امینایګانو ترمنځ اختلافونو له وجې دریک ممبرانو چې پکې د باجوړ به حاجی بسم الله خان، د مومندو بلال رحمان او د اورګزی جنسي ډاکټر غازی ګلاب جمال شامل دي، د حاجی شاجی ګل په ځای هم د خیبر جنسي سره تعلق لرونکي بل آزاد غړی ناصر خان خپل نوې پارلماني مشر وټاکلو او د دغه باوجود چې ناصر خان څو ورځې وړاندې د ځایي خبریالانو سره شوی غونډه کې ډیر په واضحه توګه د خیبر پښتونخوا سره زم کېدو او د نوي تجویز شوي رواج اک پاکله خپل تحفظات وړاندې کړي وو، خو حاجی شاجی ګل یې چې داغه دغه ملګرو د اصلاحاتو بل پر ډاګه مخالفت نه دی کړی، خو هغه ورسره ګواښ هم ورکړو چې که دغه قبایلی پارلماني غړو خپل مخالفتونه پر ډاګه کړه نو بیا به هغه او دغه ملګري هم د دغه مخالفه ملګرو اصلیت قبایل ولسته پر ډاګه کړي. حاجی شاجی ګل دغه دریس په خپل هم د یولس امینایګانو او اته سینیټرانو ترمنځ مخالفتونه په ډاګه کوي، خو بل اړخ ته هم د حاجی شاجی ګل ډیر نږدې ملګری ساجی توري دا مني چې د هغوی نورو زیاتره ملګرو د اصلاحاتو پلان په ضد تحفظات شته. ډیوه راډیو سره شوی مرکه کې حاجی شاجی ګل دا هم داوا وکړه چې هغه د رواج هم یو متبادل لټولی، خو په سمدستي توګه هغه خپل دغه پلان د میډیا سره شریکول نه غواړي. هغه البته ټینګار وکړو چې د رواج اک مخالفت په نوم د هغه پخوانی آزاد ملګرو د ده په ضد کوم بغاوت وکړو، د دغې له وجې د اصلاحاتو په اړه شوي د درې کالو مبارزې ته یې ډېر زیان ورسولو. د کومې تلافي کولو لپاره چې اوس هغه او د هغه درې نورو ملګرو د عامو قبایلو په شمول د سیمې واړه هغه کسانو ته د رجوع کولو فیصله کړې، څوک چې د دغې اصلاحاتي عمل په ضد څه قسمه هم اندېښنې یا تحفظات لري. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د با خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چې من سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بوله.
تاسو هم په اول کې ویل دا چې نو اوریدل چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه وده
Twitter @VOA Diva, Facebook @VOA Diva. د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوردونکو اوس هم زو لسیم څخه یو بل راپور لرو چې په پېښور کې د مطبوعاتو د کلب مخې ته د مدني ټولنې د سازمانونو فعالینو احتجاجونه کړي دي او له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د ښځو په ضد د تشدد د مخنیوي لپاره دي کوټلي ګامونه واخلي. مظاهره چانو ویلي چې پرون د یو سړي خپل ښځې باندې په دې ډزې کړې دي چې هغې ښځې د خپل لور لپاره حق ځینې غوښت. مدثر شاه نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
دغه نارې د پېښور پرس کلب وړاندې د مدني ټولنو فعالین وهلې او دوی پرون پېښور کې د خاون له لاسه د ویشتل شوې زنانه نادیه په پیښې د خفګان څرګندونه کوله او په دغه مهال سنا اعجاز ډیوراډیو ته وایي د نادیې قصور صرف دومره و چې هغې د خپل او خپلې وړې لور د حق خبره کوله.
دا پرون چې جینې وویشتلې شوه د هغې قصور دا و چې د هغې ماینر یعنی وړې لور چې کوم ده انډر ایج لور چې کوم ده هغه 1000 روپو کې خاوند ورکړه او د هغې په بنیاد باندې هغې خاوند نه خوله طلاق وغوښتو. دا هغې چې کله عدالت نه واپس راوته نو هغې په ګولۍ وویشته هغه زخمی پرته په کې ټی ایچ کې. دا ریاست دا حکومت دی ښځو دپاره څه کوي؟ نن دا پروژه په خوله چې دا دونه ډېرې ښځې راودېري او احتجاج کوي د دې بنیادی مقصد دا دی چې مونږ دې حکومت ته وایي چې بایي زمونږ هم د دې ملک وګړي وو. که تاسو مونږ سټیزنز ګڼئ نو بیا په کار ده چې قوانین زمونږ دپاره هم راشي.
وایي روزانه د صوبې د بېلابېلو سیمو نه داسې راپورونه ترلاسه کېږي چې په زنانو تشدد روان دی او بیا کورنۍ تشدد خو دومره سیوا شوې ده چې نه پولیس او نه هم مطبوعات راپور کوي. او یوه بله د جنکو د حقونو مبارزه ګلاله اسماعیل وای په زنانو د تشدد خلاف او بیا د کورنی تشدد خلاف نور صوبو ډیره قانون سازی کړې ده خو زمونږ صوبه تر ټولو رستو ده.
په نور صوبو کې کوم ګورو نه کم از کم پنجاب او سند چې کوم دې قانون خو پاس کړل شه او صرف دا قانون پاس کول د ډومېسټک وایلنس خلاف ځان له ډیر پلس پوینټ دی او سیستم جوړی اړم دي چې خزل تحفظ ورکړل شي. زمونږ مسله دا ده چې سیستم بالکل نشته. دا غي پوجو باندې کې او کیس مونږ ګورو میډیا زمونږ ډیر کوشش کوي او کیس مخ کرا ولی هایلایټ کی خو کې او کیس ډیر هایلایټ شي چې سیستم نشته شاته نو خزه مخ کې ته خورا شي هایلایټ خوشي خو بیا سیستم ملته نه داغه تحفظ ورکول لپاره د نادیه په کیس کوم دا شند شي چې سټوري خو مخ کې راغله لا خلکو ته پته مولا کېدله خو چرته د ریاست خبرونو ریاست کې یو سیستم هم موجود نو چې هغه له تحفظ ورکړل شي.
احتجاجي مظاهره کې د مرکزی اسمبلی په خوانی غړي میرمن بشرا ګوهر هم موجوده و او د خپل وینا کې ویل دا څنګه اوس ته اطلسم آئینی ترمیم نه پس د صوبی اختیار دی خو موجوده حکومت دی لړکی هیڅ هم نه دی کړی. خو د دې نامو چې پښتنه وکړه ساسو تیر حکومت ولې دې لړکی قانون سازی و نه کړی شو نو هغې ویل کوم بل چې دا وخت اسمبلی کې پروت دی هغه هم تیر حکومت جوړ کړی خو موجوده حکومت په زیات کار و نه کړی شو.
دې صوبې یو غټه غلطي کړې ده او دا ده چې د صوبې یو بیوروکرات لګي نو یو بل چې کوم پروینشل اسمبلی کې دنه خبره کیږي او دا د هغه اختیار کې نه دی نو هغه کونسل اف اسلامیک ایدیالوجي ته لیږلې ده. دا یو الیګل سټپ دی. دا په کارو چې چیلنج شوی په پروینشل اسمبلی کې ټولو چیلنج کړو. دا بدنیتی وه. عمران خان دا بدنیتی سپورټ کړی ده او د دلته کمیشن چې کوم د ښځو دی چې کوم په کار دی چې اخلا کولاړو نو ناستو ښځو لای جهیزونه جمع کول
او دغه مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې بلکې باید د ځمکني حالاتو مطابق بدلون وشي او زر تر زره د موجوده حکومت د اسمبلی نه منظور کی ځکه چې د دې اسمبلی اوس صرف یو کال وخت پاتې دی. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوی رادیو پیښور.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو اوس هم یو بل راپور چې د بریتانیا په اول کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د چمپیونز ټرافي په پایلوبه کې سلیزه جوړونکی فخر الزمان چې د مردان د انځرګي اوسیدونکی دی نن د پېښور لارې خپل کلی ته رسېدلې دي چیرې چې د هغه ملګرو خپل خپلوانو او حکومتي چارواکو د هغه هرکلی کړی دی. زموږ خبریال ریاض حسین هم د هغه کور ته ورغلی یو ریپورټ یې تیار کړی او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان د قومي کرکټ نوموړی لوبغاړی فخر زمان په انګلند اول خار کې د آی سی سی یا نړیوال کرکټ چمپیون ټراپی د ګټلو نو وروسته خپل کلی کاټلنګ انځرګي تر رسیدلی دی او مقامی اوسیدونکو همزولو او د هغه د کورنۍ غړو د هغه درون استقبال وکړو. فخر زمان په دغه اخیری کرکټ لوبه کې یو سل څوارلس رنزونو په ذریعه د ټراپی په ګټلو کې یو ځانګړی کردار لوبولی و. د هغوی په حجره کې فخر زمان ته د ګلونو خارونه هم واچولی شول او د هغه همزولو د فخر زمان د زندہ باد نارے ہم وحلے. فخر زمان د شخصي ايرلاين په ذریعہ د دوبي نه پېښور هوائي ډګر باچا خان ايرپورټ باندې کوز شو او د امنيتي چارواکو په سخت سکیورټي کې خپل کلی او کور ته راوستي شو. زیاتره د نوي کول ځوانانو د فخر زمان سره د موبایل په ذریعہ سیلفیان هم جوړ کړي. په دې موقع فخر زمان میډیا سره هم خبرې وکړي او وی ویل هغه ډیر خوشاله دي چې د نړیوال کرکټ چمپیون ټرافي وګټله. دا زما خوب چې د هند خلاف په کرکټ میچ کې د سلونه زیات رنزونه جوړ کړم. دوی زیاتوي چې د چمپیون ٹرافی گٹل د قام د پارا د اختر یو لوی ډالې دا
د ماینډ روز زبا انشاء الله غټ رسو د ټول جگم مینوال دی کوم لمونګه پښتانه دی کوم پاکستانیان دی نوغي دا درخواست چې بس دا خوشحالي ډېر ښه انجوای کې او بد الله تعالی دې شکر مدا کی ځکه چې الله تعالی دونه فقټ لیول باندې موږ له کامیابی را کړی دا خوشحالي را کړی نو چې دا کامیابی موږ ته نورې ملاوي شي.
د دې نوړاندې د چمپیون ټرافی په کرکټ لوبه کې په خر زمان 50 او 50 او بیا په اخر کې یو سلسله فرنزونه جوړ کړی وو چې د پاکستان قومي ټیم یې د دې جوګ کړو چې د هند دغه ټرافی تر لاسه کړي. یاد دی وی چې په مردان ضلع کې د دلی ناظم حمایت الله مایار لخوا په مردان کاټلنګ لار باندې چونګی چوک یا کاټلنګ چوک د فخر زمان په نوم کړی شو او د هغې لپاره د ناظم لخوا بیان هم جاری شوی دی. ریاض حسین وای ایس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی مردان.
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو رزر وخیږي د پښتو ویلو نو ډیر خلک من کر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا پتا کی زړې یا کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نو ډیر خلک من کر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
نو خدمتمن اوریدونکو اولیدونکو د ډیور رادیو او تلویزیون خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیدي او زموږ همکاران ارباب محمود علی برازی او ستا سره به دغه د دیو ډاکټر خبرونه مخ په وړاندې بوزي. تر هغه مو په الاسپارو ستاسو قربانه وو زمونه ز شهید زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ او همداراز زموږ سره تخنیکی اړخت زمونږ پروډوسر وو زمونږ همکار را بختور شه. هغوی نه هم ډیره مننه کوو او زموږ انجینران و سنټوس او سلیمان د هغوی نه هم ډیره زیاته مننه کوو. تاسو په لوی الاسپارو سلوړه و آباد اوسئ.